پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو، پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د رایو بیا شمیرنې پر مهال نخته کې مرګ ژوبلا اوختي او اوکراین په تور سمندرګي کې د روسیې د ویلوي بحري بیړۍ د تباه کولو ادعا کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنت، استقام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي مشرانو پرون په اسلام آباد کې غټې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پیپلز پارټي مشر شریک مشر آصف علي زرداري وویل چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره غټ حکومت جوړوي.
نن موږ پریکړه کړې چې په شریکه به حکومت جوړوو. پاکستان ول مشکلات راوباسو، هغه که اقتصادي مسلې دي او که ترهګري ده، موږ په شریکه د میانو شریف کورنۍ او نور ملګري کامیاب وو.
تر دې وروسته هم پرون د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ګوند رهبر نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د شهباز شریف او د پنجاب د اعلی وزارت لپاره د مریم نواز نمونه تجویز کړی دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونې پریکړه کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له وحدت المسلمین سره ګډ حکومت جوړوي. د زیاته کړه چې عمران خان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره علي امین ګنډاپور نومول دی او هغه به له جماعت اسلامي سره اتحادي حکومت جوړوي. د فبروري پر اتمه پاکستان کې عام انتخابات وشول. د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوی نتیجې ښیي چې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو د قومي اسمبلۍ 92، مسلم لیگ نون 9 اویا، پیپلز پارټي 45 او متحده قومي موومنت پاکستان 18 چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ پر حلقه پی بی 21 هب د رایو د بیا شمیرنې پر مهال نخته کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د هب د پولیسو مشر ایس ایس پی منظور بلیدی نن مشال اډو ته وویل چې د ریټرننګ افسر په دفتر کې نخته بیګا د رایو د بیا شمیرنې پر مهال د بلوچستان عوامي ګوند د سالی بوټانی او د نېشنل ګوند د رجب علي ریند د بلو پلویانو ترمنځ شوې ده. تر دې وړاندې په غیر رسمي نتیجو کې سالی بوټانی له 1500 زیاتو رایو سره بریالی اعلان شوی او رجب علي ریند د 1000 ووټونو سره په دویم نمبر وو. بلې دي زیاته کړې چې ټول جوبل کسان مړي د کراچۍ سیول روغتون ته وړل شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې پیښې له وجې د بلوچستان اسمبلۍ پر حلقه پی بی 21 د رایو بیا شمیرنه درولې ده. کمیشن ویلي د ریټرننګ افسر دفتر کې د ریکارډ بدلولو په اړه پلټنې کوي او د حقایقو موندلو لپاره یې 4 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. ملي جمهوری غورځنګ وای پرمشر یې محسن داوړ او نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو خلاف مقدمه دایروي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر پرون مشالډو ته وویل چې د شمالي وزستان د ډي پی او ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسرانو خلاف عدالت ته ځي. ملي جمهوری غورځنګ وای د فبروري پر 10 په میرام شاه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دې ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمیان او د ګوند 3 غړي ووژل شول. بلخو نگران او فاقي حکومت ویلي چې د محسن داوړ د ملګرو پولیسو تر په نخته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوختي. خو د شمالي وزستان په درپخیلو کې د سیمې او پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال ویلي چې په هغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. یاد پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د محسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ پلویانو د ان ا څلوېښتمې حلقه د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو پر ضد مظاهره کوله. د انتخاباتو کمیشن پر هغه حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهور غورځنګ وایي په انتخاباتو کې درغلي شوي او نتیجې نه مني. خو انتخاباتي کمیشن د فبروري پر 12 ویلي چې انتخابات په شفاف ډول شوي دي. د اوکراین پوز وای په تور سمندرګي کې د روسیې یو لویه بحري بیړۍ تباه کړې ده. د اوکراینی پوز عمومي مشرتابه نن وویل چې ځواکونه د پوز د استخباراتي ادارې سره په ګډو عملیاتو کې د بیړۍ د مقبوضه کرایمیا سیمې له ساحل سره نږدې ویجاړه کړې ده. د اوکراین پوز زیاته کړې هغه بیړۍ د الوب کا په نوم رهایشي سیمې ته نږدې په ډرون برید سره په نښه کړې. روسیې د اوکراین د دې دا پاړه سنه دی ویلی او نه هم خپلواکه سرچینو د روسی بیړۍ د تباکیدو پیخي تصدیق کړی دی. او وروسته خبر د کرکټ درکو د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم 500 اوریز لوبه د محل د سریلانکا په پالیکلی لوبغالی کې روانه ده. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د 75 ګټلو وروسته بیټنګ غوره کړ. د افغان لوبډلې په 3.2 اوورونو کې د دې ټول لوبغاړي آؤٹ شول او د 268 منډو په جوړولو دا لوبډله وتوانېده. د یادونه ده چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ سریلانکا ګټلې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوس بدرته په دې خبرونه کې د پردی او یوشمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه واورو. په پاکستان کې د 8 فبراير د عام انتخاباتو د پایلو پرنا کې په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړونې هلې ځلې پیل شوې دي. او شنن کې وایي هیڅ یو ګوند چون غوڅ اکثریت نه ترلاسه کړي ځکه نو په مرکز کې جوړیدونکي حکومت به مضبوط نه وي.
دا ګورنمنت زیاتره سره چلی دی هم نشي. او بل خبر دا د پولیټیکل او اکنامیک انسرټنټی هغه به مزید هم زیات شي.
ملي جمهوریت غورځنګ وایي د دې ګوند پر مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد به وبخي به عدالت ته او د ان ای سلوختم الکی د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد به الیکشن کمیشن ته ځي.
د ډی پی او ډی سی او آر او سی کوم د خلاف موږ مقدمه درج کړو الیکشن کمیشن کې پټیشن تیار کړو.
او د خیبر یو سیدونکو هغه مسلې په ګوته کوي چې دی وايي نوې منتخب حکومت ورته باید حل کړي.
نو کولونه شته مقامال نو بشتا نه پیژلګونه شته یو په دا ټول شایو کومای دی.
دا مشال ریډیو سروس رابه شوولنی رپورت ته. پاکستان کې له عام انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو هڅې پیل شوې دي. مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، متحده قومي مومنټ، مسلم لیگ کاف او استقامت پاکستان پارټي د مسلم لیگ نون د صدر شهباز شریف نوم د وزیر اعظم د نوماند په توګه وړاندې کړی دی. بلخوا د طریق انصاف بریالیو غړو چې په خپلواکه توګه یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې په مجلس وحدت المسلمین کې د شاملې دوه پریکړه کړې ده. خو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره یې د خپل کاندید نوم نه دی اعلان کړی. مسلم لیگ نون په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې اعلی وزیر به مریم نواز شریف وي. بلخوا طریق انصاف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د الیمین ګنډپور نوم وړاندې کړی دی. پیپلز ګوند بیا ویلي چې په سند او هم بلوچستان کې نبا حکومتونه جوړوي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
پیپل پارټي، متحده قومي مومنټ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارټي د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون سره د مرستې کولو اعلان وکړو. د دې ګوندونو مشرانو په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشر چودري شجاعت حسین په کور کې راغونډ شول او د یو پریس کانفرنس په مهال یې دغه پریکړه اعلان کړه. مسلم لیگ نون د خپل صدر شهباز شریف نوم د وزیر اعظم د کاندید په توګه وړاندې کړو. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې که مسلم لیگ نون حکومت جوړ هم کړي نو ډیره موده به ونه چلیږي. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل،
زه خو د ګورنمنټ نه څه زیات توقع نه لرم او دا ګورنمنټ زیات تر څه چلی دی هم نشي. دا ګورنمنټ زیات نه زیات چکم دی که ډیر زیات اسټابلیشمنت د دیا لکه دیا سره په شا ولاړ دی او پی ټی آی که دیا ډیر هم کنټرول کی ډیر هم زیات لکه سپریسی کی نو بیا هم دا ګورنمنټ چکم دی کنه د یو کال نه زیات دا ماته چلی دل د دې نخ کاریږي. او بل خبر دا د پولیټیکل او اکنامیک انسرټنټی هغه به مزید هم زیات شي. انسټیبل ګورنمنټ چکم دی هغه کله هم د پاکستان موجوده چکم کروشل سچویشن دی اگر نشی کنٹرول کرے.
در سنایو در پرنو تر مخ پیپل پارٹی د مسلم لیگ نون سره د کومک په بدل کې د صدر د کمیټې اسمبلی سپیکر د سینیټ چیرمن او د زنی صوبو د گورنرانو د چوکۍ غوښتنه کړی ده. په پیښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا ملګرتیا به مسلم لیگ نون ته ډیره ګرانه پریوزي ځکه چې د ناکامۍ په صورت کې به اتحادیان ټوله پړه په شهباز شریف پر اچوي او د کامیابۍ په صورت کې به ځان هم پکې شریک ګڼي.
حکومت چې کوم په وفاق کې جوړیږي دا غي خود اوس نه حالات معلوم دي چې دا به ډیر کمزوري حکومت وي او دا چې ښکاري چې کوم سیاسي جماعتونه هغه د حکومت جوړونکي پارټي یعنی مسلم لیگ نون سره ملګرتیا کوي دا غي هغه ملګرتیا هم مبهم ښکاري. د ټولنه لویا دویمه پارټي پاکستان پیپلز پارټي دا غي چې پرون کوم میټینګ وشو او هغه مشر بلاول بټو زرداری چې بیا کوم پریس کانفرنس وکړو نو زما په خیال باندې دا ماته کلکه ملګرتیا نه ښکاري. دا څه ښکاري چې مسلم لیگ نن په یو بل امتحان کې اچول غواړي.
دغه ګوندونو په کال 2022 کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو نه پس هم په شریکه حکومت جوړ کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د دوی سره ملګری وو. بلخوا مسلم لیگ نون په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده، او د وزیر اعلی د چوکۍ د پرې د نواز شریف لور مریم نواز نوم وړاندې کړی دی. که حکومت یې جوړ کړو نو دا به په پاکستان کې لومبۍ ځل وي چې یوه ښځه وزیر اعلی جوړه شي. دغه شان د تحریک انصاف غړو چې په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه په مجلس بحرۃ المسلمین کې د شاملېدو اعلان کړی دی، خو د وزیر اعظم د چوکۍ د پرې د خپل امیدوار نوم نه دی اعلان کړی. البته په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د نومان په توګه د علی امین ګنډاپور نوم وړاندې کړی دی. د امکانی اتحادی حکومت په حق له اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل،
ډیر اپینین لیډر دا رائے دا چې دا به د کال نه زیات هم نه چلیږي. زما د ویو سره لون تک اختلاف پدې دی چې تاسو ته پته راځي چې د تیرو کال نه دا هغه فورسز چې کوم انویزیبل فورسز دي چې د پاکستان په حقیقت کې واکداران دي، هغه د حکومت جوړولو لپاره څه ونه کړل. دیل دا حکومت هغه ورک دی د پاره ورک چې دا حکومت څه اوچلېږي. ہاں پورا خپل ٹائم بر ٹینیور بر نہ پورا کئی خمات رہی چیز آبا سب ادھے چلے گی بے بی دکال نزیاد بہو چلے گی.
مقامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو 92، مسلم لیگ نون اتیا، پیپل پارټی 45، متحده قوم موومنٹ 19، جمعیت علماء اسلام 4، مسلم لیگ کاف 3، استحکام پاکستان پارټی 2 او مجلس بحرۃ المسلمین یو چوکۍ ګټلې ده. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د خلکو لپاره ځانګړې شوې چوکۍ نه علاوه یو سل 4 د شرای اخیستل ضروری دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې نن په شپږمه ورځ هم د انتخاباتي نتیجو پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو احتجاج روان دی. دوی تور پورې کوي چې حکومت د 8 فبروري د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي دي، خو د بلوچستان حکومت دا تور ردوي. بلخوا د غصوبې په هب خارګوټي پر یوه حلقه د رایو د بیا شمېرنې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې 2 کسان مړه او 12 نور زخمیان شوي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې نن شپږمه ورځ هم د انتخابي نتیجو په ضد بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا احتجاج روان او زیاتره لوی لارې تړلې دي. د احتجاجونو او مظاهرې د هغه وروسته پیل شوې کله چې د فروری په 8 نیټه د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د عامو انتخاباتو یا ټاکنو نتیجې په غیر رسمي توګه اعلان کېدل پیل شو. د ملتوالو سیاسي جماعتو په خبره چې د فروری په 8 نیټه په عامو ټاکنو کې د حکومت لخوا په لویه کچه درغلی اٹگی سوی دا او د ولس لوری چې کومه رائے د دوی په حق ورکول سوی دی هغه بدل کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ ویلی دی چې د دوی د احتجاج وروسته د قومي اسمبلی پر حلقه N-250 د انتخاباتو ځلی افسر د فروری په 12 نیټه د دوی په حق نتیجه اعلان کړه او په 12 فروری بیرته بدل کړه. د فروری په 13 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړي زیاته کړه چې دوی به په کوټه کې د بلوچستان د ملتپالو ډلو په احتجاج کې هم ګډون وکړي.
موږ خپل وخت جوړو، هم دوی له ورځو د دوی په دې احتجاج کې هم شراکت وسره کوو او هم دوی ته دا خواستو چې راسي تی هم په دې احتجاج کې هم سره شراکت وکړي. او بل خبره دا ده ګوره چې ته یو شی انټرنیشنلایزکې یو شی نشنلایزکې نو ته به پرشر بیلډ کې د پرشر بیلډ کېدو لپاره موږ سره وایې د لاره دغه ده. ما د ټولې چې پر روان 5 کال کې بیا د عوام سره د مصر څه څه کړي دا غیر تکلیف یا دا غیر ازاله بیا نشي کېدلی.
شغل کاکړ نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاتره شمالي برخو کې د لوی سړکانو د بندولو اعلان کړی دی چې لامل یې د کوټ ژوب لورلای او کوټ چمن لوی سړکان د موټرانو په مخ نن بند دي. بل په لوته د پښتونخوا ملي او میګون بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند پر غوښتنه په یادو انتخاباتو کې د درغلي یا ټکګۍ په ضد د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې د فروری په 13 نیټه په بشپړه توګه کاربندیز وو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان و مشالډو ته وویل چې صوبایي حکومت د یو پلان لاندې په انتخاباتو کې درغلي یا ټګي کړې ده چې موخه کومپرس جماعتونه د اسمبلی څخه لیرې ساتل دي.
غوښتنې دا دي چې ټول هغه شیطان چې دلته کانفرنس ته ملت فالو ګوندونو دولت په تایید او حمایت دولت په ملاتړ غټل دي فوري تور دي د فارمز 1520 مطابق اعلان سي او داغه نتایج دي مرتب سي او کچیر دا نکیږي دا احتجاجونه به وجديږي
بل په لوت د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ د کاربندیس په خلای کړي او ویل دي چې په مشکل وخت کې د صوبې د ځای جماعتو سره کومک کول د دوی ذمہ داری ده
د دې سره ناجایز د سوی د ظلم سوی دي مړي په خپل وینو چې دا ظلم دي دا دوی سره مخامه خپه دي سیستم کې دریږي
خود بلوچستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړی دي او د فروری په 14مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعات او نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلو چې د احتجاج پر ځای پکار دي چې یاد سیاسي ګوندونه عدالت یا الیکشن ټریبونل ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې د هغې لارې هوارې کړي دا ډول ته په کوټ کې د ملتپالو ګوندونو څلور جماعتي اتحاد لخوا اعلان شوی دی چې د فروری په 15مه نیټه به په ټوله صوبه کې احتجاجي لاریونونه او مظاهره کوي په کوټ کې به جاري شوی یو بیان کې زیاته شوې ده چې د فروری په 18مه نیټه به په کوټ کې لوی احتجاجي جلسه وکړي کوم ته چې به د یاد ګوندو مرکزی او صوبایي مشران ویناوې کوي دا ډول به د فروری په 18مه نیټه د هیواد د نورو برخو په لور تلونکي د صوبې پر ټولو کامي سړکانو په جام اړتال وکړي
پایپترین رپورټ هو ملي جمهوري غورځنګ وایي د دوی پرمشر محسن داوړ د امنیتي ځواکونو لخوا د محسن داوړ او د ګون پر نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو په خلاف عدالت ته د شمالي وزستان پر حلقہ ان ای سلويخت انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي غورځنګ زیاته کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 10مه په ډزو کې د ګون مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان ژوبل او درې نور غړي ووژل بلخو د پاکستان نگران وفاقی حکومت ویلی چې د محسن داوړ د ملګرو د پولیسو ترمنځ په نښته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه خو په درپخیلو کې د پولیسو ډی ایس پی سید جلال ویلی چې په هغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د پاکستان انتخاباتو کمیشن پر ان ای سلویخ د جماعت علما اسلام د جمعیت علما اسلام فی صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی خو ملي جمهوري غورځنګ وایي د انتخاباتو پایلې بدلی شوې دي تفصیل عمر وزیر راکوي
د ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو لخوا په دوی د ډزو په ضد یې د ځمواوارو چارواکو خلاف د مقدمو درخواست پولیسو سره جمع کړي دوی تور پورې کوي چې د فروری اتم انتخاباتو نتیجې بدلې شوې د غې ضد یې هم انصاف ترلاسه کولو لپاره کې سلیکشن کمیشن او عدالت ته تیار کړي او د قانوني ماهرینو وکیلانو مشورې یې اخستې دي د فروری په 10مه د ان ډی ایم په وینا میرام شاه فوزي چاوڼې مخه تا هغه مهال د ګون مشر محسن داوړ په شمول 15 کسان ژوبل او درې نور ووژل شول کله چې دوی انتخاباتو کې د ټکی په ضد لاریون کولو د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د 10 فروری پیښه مقدمه په ځمواوارو چارواکو دایروي د انتخاباتو نتیجې ورنه بدلې شوې عدالت او الیکشن کمیشن ته ځي
بکې خو په میشا ټیک شوی دی پاغه کې میش 15 کسون زخمی شوی دی درو پکې شهیدون شوی دی ظلم سره شوی دی واغې خلاف ان شاء الله د ته میشا اپلیکیشنز ډیپو ته ورکړی دی په عدالت تلیارې خو د ډی پی او ډی سی او آر او سی کې دی د خلاف میش مقدمه درج کوي او سره سکیورټی ادارې کې مې ان او د پی کې چې کوم میش سره جټای وښه د رزلټ بدل کو د خلاف او الیکشن کمیشن کې پټیشن تیار کو خپل رزلټ وو
ملي جمهوري غورځنګ پلویانو د 1300 احتجاجونه پیل کړي وایي چې په محسن داوړ او ملګرو یې بریټ شوه انصاف غواړي احتجاجونه باید دوام لري د وزیرستان ټول بازارونه به بند وي دوی د میرام شاه میر علي بازارونو ترڅنګ وزیرستان کې دننه او د غلطت لون کې ټولې لارې تړلې د ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال عدل داوړ میرام شاه کې احتجاجي غونډه تا پرون د فروری په 13مه خپل وینا کې وویل چې کومه ناانصافي ورسره شوه دا غي ازاله غواړي دوی وژل شوی او جوبل شوی ور باندې الزام هم لګول شوی خو د غلطه د پولیسو افسر د حکومت دا وی خپل رد کړي چې وی ویل چې هیڅ پولیس د فروری 10مه پیښه کې نه وژل شوی او نه جوبل شوی دی
کیمړه کا شولې شوې ده ټول د سعودو ګرځته نوستي چې دے خال کے تا بولے ور کولے اور سیٹ یہ خر سولو دا سیٹ چ تو چاتا ور کڑا دا دا میس بیا کرنا او خلی پر نو ورس بندے دے میس پچھے ارمن سے بندے دے میس پمل کریا بندے چ کیم فائر گکڑو اے میس درے مل کریا شہیدوں کلا اے دے برابری سو بیر کرے دا وزیر اعظم اے گے بیان ور کلو چ دے فائر کڑو نندے پولیس ہے او مشرا ٹولے دے یو پمخشے مودا پشتنا دے اوکلا چ دا خلق تو تداز کر لگی چ دا فائر پکڑاوی دوے چ سے مان تے روا چ مو یو پو یار دا خوشا
ملی جمهوری غورزنګ وای چې د چمنې مخې ته ډزې امنیتی سرتیرو کړې دوی وژلې ژوبل کړې خو د شمالي وزیرستان انتظامی او فوزی چارواکو الله هم د لسمې فروری د ډزو په پیښه خبرګون نه دی خودلې بل طرف دوه ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم رسنیو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د ملی جمهوری غورزنګ احتجاج کوونکي د ټوپکو سره د ریټرنینګ افسر دفتر مخې ته روان ول نو فوز ډزې وکړې خو ملی جمهوری غورزنګ دغه تورو نه رد کړي او ذمهوارو ضد یې مقدمې دایرولو درخواست جمع کړې بل طرف د پولیسو ډی ایس پی هم تیره ورځ د غلطه احتجاج کوونکو ته ویلي چې د پولیسو هیڅ کم سرتیری نه وژل شوی او نه په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په خیبر کې د فبروري 8 نیټې د عام انتخاباتو سرکاري نتیجې جاری شوې، خو تر اوسه کوم نوماند یا کوم ګوند په دغه اړه شکایت یا احتجاج نه دی کړی. دا چې د خیبر اوسیدونکو په مرکز او صوبه کې د چا حکومت غواړي او له خپلو نوو منتخب استازو بیا څه تمې لري، دا به د فرهاد شنواری په دې رپورټ کې واورو.
په خیبر ضلع کې د فبروري 8 نیټې عامو انتخاباتو ترسره کېدونه پس کومو امیدوارانو د رایو اچولو په عمل کې د درغلیو تورونه نه دي لګولي او نه هم کامیاب شو امیدوارانو د نتیجو پر ضد کوم رسمي شکایت جمع کړای. د خیبر ضلع د کمی اسمبلۍ په ویشتمه حلقه ورسره بیا په درې واړو صوبایي حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتہ آزاد امیدوارانو کامیابی ترلاسه کړې. د کمی اسمبلۍ په ویشتمه حلقه محمد اقبال پردی او بیا په صوبایي حلقه پی کې یو کم اویا باندې عدنان قادری، اویا باندې محمد سهیل پردی او یو اویا باندې عبدالغنی پردی کامیاب شوی. دا چې د خیبر ضلع وګړي وس کوم ډول حکومت غواړي او لدوی بیا ستا می ساتي، په دې لړ کې ځنو کسانو مشال ریډیو سره خپل نظرونه شریک کړي او دوی وایي
حضرات دا غتم او رودم دو چې بس خو حکومت روشي په عمل باندې نو سکولونه شته مقامال نو بشتا نه پیژلګونه شته یو با د ټولو شایو کومای دی
او دا چې وزیر اعظم باندې عالم کلر کی چې کوم لا ووم خګړې پورا او ووم لا خګړې ور ورساوي وړ ډېر کې ماته دي چونی او چې کې ماته غریب سره نن صاحبونه چې څه خلای شي ورټې پنی ما ګډا خوري مولا چکم دا داسې حکومت چې روشي چې مکتا نرخونه خکی مو خو ډیر عمر دا مو کم نو کم 15 پته کولا عمر دای و ډیر وزیرون وارڅ تیر شول او هغه په مخ کې چې کم دا یاد اسې او چې نرخونه وارڅ خو وس نرخونه ډیر کې ماته شوی نو با چې موږ په اړه چې کم دا نرخونه خشي او وون خوشول شي.
محمد خالد منګي بارګه خدای چې منګي به حد زیاده بس صرف دغه جوړو ټوړه پسړی لونه کنه بازار حالات لکه سپې کیو
صادق الله نو مسائل خوټه جاتی بجلی او با گیس تای دا ډېر زړه مسائل دی ان شاء الله د امید لرو چې ټول مسائل حل کړي ان شاء الله.
مونه ما هورن دین دا بجلی نشته دا او با سخته مسائل وي بو بجلی دا مختلفه دلتا سینه په یخنې کو سینه وي او په ګرمه کې دا ډنګي او ملیریا دا شنه ډېر زیات وي.
د خیبر ضلع د صوبایي حلقي پی کې یو کم بیا یعنی لند کوتل نه کامیاب شوی. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي عدنان قادری ویلی چې دوی به هڅه کوي چې خپل هلکي خلکو لپاره پرمختیاي کارونه وکړي
چې د خپل غریب ولسخ आवाज به چت کما په اسمبلی کې چې چرته پورې زما आवाज رسی دا غوي د ستونزو دا غوي د مشکلاتو لپاره خپل کوشش او خپل مهنت وکړم او کوشش مې مدای چې چا حق تلفي منشي جي.
خیبر ضلع پیښور اورغزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې 2012 مردم شمارې مطابق بادی سباندی نه لکه شپږ اتیا زره نفوس ده او ښایي اوس له دې نه هم زیاته شوې وي. او په دې تیرو انتخاباتو کې په دې ضلعه کې شپږ لکه اته دېرش زره اووه سوه او درې څلوېښت ووټ رجسټر شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوردونکو، اسلام آباد های کورټ د پاکستان نگران وزیر اعظم منالحق کاکړ ته امر کړی چې د لادرکه بلوچ زده کوونکو په مقدمه کې د فبروري پر 19 د عدالت ته حاضر شي. د لادرکه بلوچ زده کوونکو وکیل ایمان مزاری وایي نگران وزیر اعظم ځکه عدالت تور بل شوی چې لا هم 12 بلوچ زده کوونکي ترې تم دي، په یعنې وخت کې د بشري حقوقو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي استخباراتي ادارې د بلوچستان په ورکولو کې لاس لري. بلخوا پوز وایي چې ځینې لادرکه کسان له ناقانونه وسلوالو ډلو سره ملګری شوی دی. تفصیل اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
دا امر یاد عدالت د 14 فروری په ورځ هلته جاری کړو چې کلا جسټیس محسن اختر کیانی د په زور ورکړی شوی بلوچ زده کوونکو د کیس اوریدنه کوله. د په زور ورکړی شوی بلوچ زده کوونکی وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2022 کې مونږه عدالت ته درخواست وړاندې کړې دی چې له درکه شوي بلوچ زده کوونکي دا زر تر زره راخوشي شي، خو حکومت د له درکه کسانو په معامله کې ځان بچ ساتي. د اوریدنې نه وروسته د میډیا سره خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه اسلام آباد ہائی کورٹ وزیر اعظم د فبروری په 19 عدالت ته سحر 5 بجے راغوختل دی، ځکه چې تر اوسه پورې 12 زده کوونکي لا ورک دي. عدالت دا خبره په خپل ریمارکس کې وکړه چې د دې مسلې ذمہ وار وزیر اعظم دی. د یاد کیس په اړه تیر کال په نومبر کې اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې حکومت د مشرانو په وړاندې به قضیه ثبت شي کچرې دوی د ورک شوي بلوچ د کوونکي را پیدا نه کړل. د دې اورېدنې په مهال د پاکستان اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د لدرکه شوو 25 کسانو څخه 22 بیرته راخوشي شوي او د نورو 28 حال حوال لا معلوم نه دی. په عدالت شه دننه د اوریدلې حال چې کلا مشال ریډیو د خبريال زیشان سید سره و پختل، نو د خپل کته کې ساده سے بیان کړي.
ایڈوکیٹ جنرل جو کومو هغه وته چې په دې کې اوسه پوری یو سټوډنټ بل لاغله ده 11 سټوډنټان مزید پاتې دي. نو په دې باندې چې سس مفت نه اثر کیانی وي چې زو وزیر اعظم را غواړم. ایڈوکیٹ جنرل وته چې موږ لا ټایم پکار دی وزیر اعظم ډایرک مرا غواړه.
یاد د ویچ په خوانی وزیر اعظم شهبا شریف هم په کال 2022 کې اسلام آباد ہائی کورٹ تا د ورکو کسانو د اوریدنې په اړه حاضر شوی وو او عدالت ته یې باور ورکړی وو چې د لدرک شوی کسانو کیسونه به ډیر زر حل کړدل شي. خو د وایس فار بلوچ جسټیس سنگ یو مشر یاسر بلوچ وایي چې حکومت او ریاست په زور ورکړی شوی کسانو په اړه سنجیده نه دي. یاسر بلوچ مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه
زمونږ خیال دا دی چې دا لدرکه کسانو په اړه چې څومره کمیسیونونه هم جوړیږي د هغې غرض د مسلې حل نه بلکې مسله اوږدوي. د نن ورځې پورې د کمیسیون په وجه یوه هم مسله لنډه شوې نه ده. لکه څنګه اسلام آباد ہائی کورټ وایي چې دا لدرکه کسانو په پیښو کې ککړ کسانو ته به کلکې سزاګانې ورکړېدل کېږي، مونږ هم دغه مطالبه لرو چې په دې لدرکه کولو پیښو کې ککړ سانو تا دی کلکی سزاگانی ورکلی دل شی.
یاد دوی چی پاکستان حکومت پا کال 2011 کال کې د لدرکه شویو کسانو د موندلو او د هغو کسانو او سازمانونو د مسولیت د معلومولو په اړه یو کمی کمیسون جوړ کړی وو چې د هغې په ریکارډ کې اوس هم په زرګونو کسان لدرکه دي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب،
انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیو بجې کې دونکو دی تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوو. پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنټ، استقامت پاکستان او بلوچستان عوامي پارټۍ مشرانو پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری وویل چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره ګډ حکومت جوړوي. بلخ د پاکستان تحریک انصاف ویاند روف حسن پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونې پریکړه کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له مجلس وحدت المسلمین سره ګډ حکومت جوړوي. د بلوچستان د صوبائی اسمبلی پر حلقہ پی بی یویش حب د رایو د بیا شمیرنې پر مهال نښته کې دوه کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د حب د پولیسو مشر ایس ایس پی منظور بلیدی نن مشالډو ته وویل چې د ریټرننګ افسر په دفتر کې نښته بیګا د رایو د بیا شمیرنې پر مهال د بلوچستان عوامي ګوند د صالح بوټانی او د نشتل ګوند رجب علی رین د پلویان ترمنځ شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې پیښې له وجې د بلوچستان پر دغه حلقہ د رایو بیا شمیرنه درولې ده. ملي جمهوری غورځنګ ویلي پر مشر یې محسن داوڑ او نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو خلاف مقدمه دایروي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا لپاره جنرال سیکرټري ندیم اسکر پرون مشالډو ته وویل چې د شمالي وزستان د ډی پی او ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسرانو خلاف عدالت ته ځي. د غورځنګ وایي د فبروري پر لسمه په میرامشا کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د ګوند مشر محسن داوڑ په ګډون 15 کسان زخمي او د ګوند درې غړي ووژل شول. د انتخاباتو کمیشن پر هغه حلقہ د یعنی د شمالي وزستان پر این ایس الوی ختمې حلقے جمعیت علماء اسلام فی صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهوری غورځنګ وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. اوکراین د اوکراین پوځ ویلي په تو سمندرګي کې د روسیې یوه لویه بحري بیړۍ تباه کړې ده. د اوکراین پوز زیاته کړی چې دغه بیړۍ په یو ډرون برید سره په نښه کړی. روسیې د اوکراین د اعداد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بل خبر د کرکټ چې د افغانستان او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال درېمه 500 اووریزه لوبه د سریلنکا په پالی کلی لوبغالي کې روانه ده. افغان لوبډلې لومړی بیٹنگ کړی دی، 268 رنز جوړ کړی دی او اوس دا مهال سریلنکا لوبډله لوبه کوي، بیٹنگ کوي. په 3.6 یعنی په سلور ورونو کې تر اوسه 40 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی نه دی سوځېدلی. اوس یو بل موضوع، ایرانی چارواکي د هغه هېواد د ګازو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننی 214 ترهګریز او ویجاړونکي عمل بولي. د 14 له کبله د نلیکې شاوخوا کلو یو شمېر ولایتونو باندې ګاز قطع شوی دی. تر اوسه د 14 مسؤلیت کمې ډلې منلی نه دی. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوې چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو باندو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1200 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګ رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. ایران د لویدیز لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی، او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پینزو بجو
ټاکل شوی نن په کرغستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. په دې غونډه کې به د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اروپایي ټولنې او همداراز د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. جزئیات په دې رپورت کې ورو
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ آسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوې دي. د ازادي راډیو د قرغیزستان کې مشر کبات قاسم بیکوف وای د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځله سره لیدل دي، خو په پښکک کې نه نه غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ آسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل او تماسيات والي دي. په روسي کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ آسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان
شي.
د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې تیر غونډه په روس شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خبر پتون خو اسمبلی لپاره د فبروري 8 په انتخاباتو کې ونوي خزینه نمائندانو هم برخه غستې و چې په کې واځي دوه کامیابی شوې دي. خزو د کونکو فعالان وایي زیاتره سیاسي ګوندونو خزو ته د هغو الکو ټیکټونو ورکړي ول چې انتخابات ګټل پکې ګران ول. دوی بیا هم په سیاست کې د خزو رول د غوډه حکومت د خوندیتوب په ټوله کې د جمهوریت لپاره ګټور بولی. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
پاتو پرورې د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی لپاره یو سل 15 او قابی اسمبلی 15 سلوي خلکو کې ونوي خزو ته سیاسي ګوندونو ټیکټونه ورکړول چې پکې صرف دوه خزې د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ سره په خپلواک توګه د پیښور نشاندانه ګلزار او چترال سويرا بيبي کامیاب شوې ده. په سواد کې په خواني کونسلر او سیاستوال نسیم اختر وای چې خزو سیاستوالو ته په عام ځایونو کې الیکشن لپاره کمپاین کولو کې یو شمېر مشکلات وي، خو بیا هم د خزو حق دی چې سمجانو ته لاړ شي.
تاسو پاکستان کې چټنو ګورې نو زیات اغزنانه ولا چې دین هغه بیلات ولا علاقه ورکی چې زوسی خانه پوری ده تقریبا 10% زمونږ د کی پی کی کوټه وا چورال زنانه به الیکشن کوي هغه 10% باندې ګورې په دغه ځای کې صوبیا ولاړو د مسلم لیگ نه دوزم پی ټی آی نه ولاړو یو د ان پی نه ولاړو د اسلامي نه ولاړو کافی زنانه ولاړو زه غواړم چې مطلب زه په تحصیل کې ما یا په ډیسټریکټ کې ما او زه په لوی لیول باندې د زنانو مشکلات په فورم باندې خبره چوته کوم، نو هغه سن وسایل هغه سی فند ما سره شته نه چې زه دغه مسلې حل کوم. د دې لپاره مطلب یو غټ فورم اسمبلی ته تلل غواړي، دغه لپاره بیا الیکشن کول غواړي، نو هغه شان ټیکټونه موږ ته نه ملاويږي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه او رت فاونډیشن مشر اسای مامونی وایي چې دغه دوه کامیابی ښه خبره ده، خو بیا هم مشکلات شته او دغه مشکلات ختمول لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
دې کې ډېر زیات د افسوس خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې خلکو د ښځو ته ووټ زیات نه دی اچولې. لکه نېشنل اسمبلی ګورې نو 1,17,000 تقریبا ووټ ښځو ته راغلي، او دغه سه کو الته وګورې د صوبایي اسمبلی کې نو هغه 76,000 پورې د ټول ووټونو کې ووټ اغستی. نو دا ډېره عجیبه خبره ده، خو هغه نه باوجود موږ دا خپل هو او داغه خپل وجوهات دي. داغه وجوهات د دې ښځو سره پیسې نه وي، ښځو ته چې کم سیټونه را کړیو جنرال سیټ باندې هغه داغه ایریا نه و، دا ډیر زیات مشکلات وو. خو هغه نه باوجود د مقابله کړی دا هم په دې خوشاله یو دوه خزی راغلی دي، تیر ظلم دوه راغلی وي. مسله دا نه ده، مسله ان شاء الله دا ده چې دوی به پرفارم کوي، نو بیا به دوی سره بل خزی چې دي هغه به دوی سره حوصله افزائی کوي.
په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي مدني پاله سمرین حکیم وکیل وایي چې وړاندې هم ښځې په خیبر پښتونخوا کې جنرال الیکشن باندې سمبیانو ته تللي او دا ځل هم منتخب شوي. دغه کامیابی به د راتلونکي خزینه سیاستوالو لپاره یو
دی جنرل الیکشن کانٹیسٹ کئی د نارینو په مقابله کې کانٹیسٹ کئی نارینو په شانتی یو شانتی خپل رائټس غواړي، یو شانتی ورسره ودرېږي او خپل ډیوټي غني چې د خپل قوم سره خدمت وکړي. خو د بدقسمتۍ خبره ده چې په دې ټول کې پی کې کتا سو ګوري ګنډ شمیر تعداد د زنانو او پاغه کې ډیره کمی را مخ کې شوې. خو امید دی چې ان شاء الله په فیوچر کې بعد د دې زنانو دوه دو چنده زنانه راوځي.
دا قانون مطابق ګټه ترلاسه کوونکي سیاسي ګوندونو ته د هغوی د امیدوارانو په سر 10% ښځې او 1% اقلیت په کوټه کې ورکول کیږي. خو د قانون مطابق سیاسي ګوندونه د خپل مرزي د ښځو نمونه الیکشن کمیشن ته ورکړي، په دا اړه بیا هم کارکونکي خزینه سیاستوالي نیوکی کوي چې د پاله خزینه سیاستوالو حق وهل کیږي او داسې سیاستوالي اسمبلی ته لاړ شي چې د هغوی د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د فبروري تمې په انتخاباتو کې غنو خپلواک نمندانو څوکۍ ګټلې دي چې زیاتره طریق انصاف له ملاتړه برخمن ول. دوی ځکه آزاد ودرېدل چې انتخاباتي کمیشن طریق انصاف ته دوی روایتي انتخاباتي نخ نه ورکړې. خو د قانون لمخې بریالي شوی آزاد امیدواران به خامخا په یو نه یو ګوند کې شاملېږي. لدې سره به اوس د ګټل شو څوکۍ پر بنیاد پر سیاسي ګوندونو کې د ښځو او پر سیاسي ګوندونو د ښځو او مذهبي اقلیتونو ځانګړې څوکۍ ویشل کیږي. پښتانه دا چې طریق انصاف ملاتړ لرونکو بریالیو او آزاد امیدوارانو سره اوس کومه لار پاتې ده؟ دا پښتانه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پاکستان کې د آزادو رڼو انتخاباتو لپاره د کارکونکو نه حکومتي ادارې فافن له مرکزي ویان نصر الله خلجي سره د مرکې په پیل کې لاغه کړي.
بنیاد تور باندې یو ټکنیکل خبره دا ده چې وا تاریخ انصاف د ستان نه دی ګټلی. بنیادی تور باندې د آزاد په حیثیت د ممبرانو منتخب شوی دی او په دې کې که هغه خلک قانوني تور چې دوی بعد الیکشن چې دوی نوټیفیکیشن وسو سرکاري راغه درې ورځې کې دنن په دې یو پارټي لخوا مخازي او کني چې دوی آزادم کښې نستلی سي، مګر شرط دا دی چې دوی به بیا هغه نور مخصوص سیټان چې دوی په هغه کې به د دوی حصه نه وي.
یعنی مخصوص سیټان تاسو یادوي د ښځو او اقلیت؟
جو د ښځو د اقلیت چې کوم سیټان دی ادره د 10% د اقلیت د ښځو دی او دغه سی د اقلیت خپل یو کوټه ده. په هغه بنیاد تور باندې دا په پارلیمنت پارلیمنتریان چې څو ووټونه اخیستي په هغه بنیاد باندې دا تقسیمیږي. هرې پارټۍ چې څو ووټونه اخیستي هغه ته دغه حصه ورکول کیږي. نو که دوی یو پارټۍ له نسي ولاړ آزاد کښېني نو دوی ته هغه کې به حصه نه ورکول کیږي، او که دوی یو پارټۍ له ولاړ سي بیا چې څو کسان ولاړ د هغه د ووټو په تعداد به دوی پاکې حصه داري.
ښه، اوس دې کې چې تحریک انصاف اوس فیصله کړې ده چې دوی به وحدت المسلمین ته ځي، یعنې له هغو سره به اتحاد کوي، نو تاسو ته څه ښکاري؟ د دې اتحاد شاته هم دغه دي
چې دوی غواړي چې دغه آزاد امیدواران ټول لاړ سي وحدت المسلمین ته او د شوزو بیا سیټونو وګټي. یعنی د دې د دې ګام زاده دوی هدف تاسو ته څه ښکاري؟
د دې خو دغه واضح هدف دی چې څارغو دوی ته دا احسان نه ملاویږي تر څو چې دوی یو پارټۍ کې شامل شوي نه اتحاد نه شاملېږي. به دی دغه پارټۍ عیسه کېږي به دی چې دوی دغه پارټۍ عیسه سي بیا به دغه پارټۍ چې څو منتخب خلګي دغه څو وټونه وي دغو نه به د ښځو او د مذهبي اقلیتو اواله شو عیسه یې هغه بغه پارټۍ ته ورکول کېږي.
دا وحدت المسلمین سره چې عمران خان پارٹی اعلان کړی دی چې موږ دوی د اتحاد لفظ استعمال کړی دی بهرحال تاسو اس اس دوی به شاملې شي نو که شامل هم سي نو دوی ته داسې مسله بنه جوړیږي چې وحدت المسلمین کې د شاملې دوه د پاره بیا نور شرایط وي کنه غو شرایط نسته بل
یا بل شرایط نسته چې دوی آزاد دي لکه څنګه چې آزاد وسط مسلم لیگ نون کې شامل دي په پیپلز پارټي کې شامل دي دا غسی په دې په جمهوریت اسلامي کې شامل دي دا غسی د وحدت المسلمین کې شامل دي دا د دې حق دي چې دوی شامل شي په دا پارټیانو کې.
یعنی هر هغه پارټي چې تاسو وایسته چې هغه انتخاباتي کمیشن ورته نقش ور کړی وی الته دوی منل سوی هغه کی هر یو چې وی کاغه وادت المسلمین کې جم اسلامي وی کې ان پی وی کوم سم لګنونی پاره وک شامل دی لایس
جو بالکل
اوس دی کی بل سوال دا دی چې کچيري دوی پاغه کې یعنی وحدت المسلمین یا بل پارټي کې شامل سي د آزاد د تریک انصاف والا نو هغه چې کوم د شجو یا د مذهبي اقلیتونو کوم چوکي چې راځي هغه به بیا د چاوي د تریک انصاف حساب کړي کنه په کوم پارټي کې شامل سو دا غوس
نه تریک انصاف خو نسته قانوني تور تریک انصاف خو ختم سو دا چې په هر پارټي کې د آزاد شامل سي نو دا پارټي وي دا او په دې کې یو بل ټیکنیکل خبره ده خبر دا 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 به بیا د هغه پارټي چې کوم سربراه دی د به وټم دغه په خوښه اچي د به وزیر اعظم د پر هم خلاف ورزی نه سی کولای دا د بجټ کې هم خلاف ورزی نه سی کولای د چې دغه سربراه مشر کوم فیصله کوي د پابند دی د پارلماني لیډر پاواله باندې چې کوم فیصله کوي هغه به د عملی کوي هغه ته به ووټ ورکړي.
یعنی دا خلک په وحدت المسلمین کې شامل سو نو کبیا عمران خان هر فیصله کوي داغه خبره یعنی قانوني تور جواز نه لري خامخه به جواز دغه پارټي لري چې په کوم کې دوی شامل شي.
جو بالکل دغه است داغه د سربراه
او داغه د سربراه څوک یې مشر دی.
هو جو
د حکومتي ادارې چې د آزادو رڼو انتخاباتو لپاره کار کوي او فافین نومیږي له مرکزی بیان نصر الله خلجی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه ورده د فبروري اتمه په انتخاباتو کې تر ماته خورلو ورسته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو مخکخه غړو خپل اوهدو استفاګانی ورکړې دي. دوی پر خپل ایکس پاونډ په بیانونو کې د ماته ذمہواری منلې او ګټونکو نمائندانو ته مبارکي ورکړې دي. د چارو ځینې شنو کې وایي دا یو خ دود دی او د سیاستوالو ترڅنګ یې باید د ژوند د نورو مهمو شوبو مشران هم ژوندې وساتي. د شنواز ترګزی رپورټ ورو
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیال مشرانو نه د استعفا ورستو د زینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12مه سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنی د مشرانې نه استعفا ورکړې ده. همدا شان د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مننه کوي د هغه چې د سره په انتخاباتو کې مرسته کړي مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانې نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استفاګانی ورکړي د سر بګینی دغه ګوند او یا ډلې اراتونکو حالت خوشي او کنه پلویان به هم د ګوند لری شي. د مشال ریډیو دغه پښتنې په جواب کې صحافي او تجزیاکار شمس مومن وویل
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې په کار دار چې د شیز منګ رواج جوړ کو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. د سرکاري افسران بیوروکرات جرنیلان ججان جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواری نشي پوره کولای په کار دار چې هغه پر رضاکارانه تور باندې خپل عہده پریږدي او نورو ته بیا د کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په نهمه د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستيال مشر هم استعفا ورکړی و. د هم په خپل اکسپاند لیکلو د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواري قبولوي. که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د بادشاه خان د لخر برخوي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلای ګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاتره پکې د دوی دغه ګام ستایلې. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د داوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په ترخي خوخو ګوندونو او ډلو کې موجود وو او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
باچا خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو صاحب دی، نور ځنی خلک د چې وچدي ازادۍ جدوجہد کې کلکه برخه اخیستې وه، هغه کې دا رواج کلکو هغه پختانه لیډرانو کا، هغه بلوچ لیډرانو کا، په مشرقی پاکستان کې کم لیډرانو هغه وخت بنگلہ دیش شور سو جوړ شو، نو هغه کې دا وچ دی به استعفا ورکولې. او ولی خان دا غي ټوله نغټ مثال دی، سره دې ټوله پارٹی ورته وي چې نا مونږه تا غواړو، هغه وي چې نا دا ماده پر خپل خنه ده، نو یو قسم ته یو لوی مثال جوړ.
په خواله رسېدی او ځنی پاکستانی ټي وی چینلونو د پرویز خټک خبر هم کېده چې ګنی ده هم د خپل جوړې کړې ډلې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین د مشرانه استعفا ورکړې، خو پرویز خټک ورستو د دغه خبرې تردید کړي. مشال رډو ته هم دغه غوند په ټیکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاره د پیښور بریالي شوی ارباب وسیم حیات او هم دغه غوند یو بل مشر او په خوانی صوبای وزیر ضیاء الله بنگشول پرویز خټک نه خو استعفا ورکړي او نه سیاست پرېخه. شانواز ترکزه، مشال رډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چارواکو ولته موبایل او انټرنیټ بند کړی دي چې له وجه خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بر جنوبی وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو وایي دوی له تیرو اتو میاشتو راهیسې د انټرنیټ له اسانتیا بې برخې دي. بلخوا چارواکي وایي په دې لړ کې له موبایل کمپنیو سره خبرې روانې دي او دا مسله به ژر هواره شي. البته ځینو چارواکو د نوم نه خولو په شرط مشالډو ته ویلي چې په سیمه کې د نام نه د مخنیوي په خاطر انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل د اشتاق مسجد پر رپورٹ کې پر رپورٹ په سیمه ساسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی چارواکي د سیمې موبایل سیګنل او انټرنیټ بند کړی دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع سرروغ سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په دغې براکشې ویایي
دلته په وزیرستان شه د تیرې اوه میاشتې نه 3G 4G سیستم باندې او داسې علاقې دي لکه تحصیل سروکای پیراډا ویژن داغه د نتورک نه هم محروم دی چې موبایل نتورک هم پښه نشته دی. دلته د نیز د وزیرستان په علاقې شه چې کوم طالب علم دی یا کاروباری حضرات دی وداغه ته د نت په حواله او د ټلیفون ډېر سخت ضرورت دی. همیش بار بار د ځینې تنظیمیا نه د مطالبه کړی دی چې تاسو دلته داغه 3G 4G او یا کوم موبایل نتورک ته دا سیستم کولاو کېستای خو د وسه پورې د میش په هغه وختونه باندې هیڅ عمل نه دی شوی. او میجو وس هم د ریاست پاکستان او د ځلې تنظیمیا نه دغه مطالبه کوي چې میش ته د فل 4 3G 4G سیستم ها کولاو شي. نو خامخا دا د میش د وزیرستان د دنیا سره برابر شمیر کو د دنیا نه هم کمتر نشمیروي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکی شان وزیر په ضلع کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د سیمې خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان درمل تحصیل چکیما علاقات په دانن سبو وخت کښې د 3G 4G نتورک ډېره زیاته مسله ده. دلته سپیشل سټوډنټ کاروباریونه او د وزیرستان خلک چې کوم دی د بېروزګارۍ د وجې نه د عربې په ملکینه کښې مزدیرۍ پسې تللی دی، نو د خپل بال بچ سره د رابطه واحد یوه د ذریعاتو همیش د وزیرستان د اعلی افسرونو نه همدا خوست دی چې په درمل تحصیل موجود شه 3G 4G نتورک کور نکی نو تو سه برای کرم دا مهربانی وکی چه پدردیک شه 3G 4G نتورک خوز کی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلعے اسی دن کی تحصیل برمل سیم خالکتا دے انٹرنیٹ و موبائل نیٹورک سہولت وشتنا دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخی تکشیشوا غوی پا زوب کشی وویل
وینا کړی دا چې کوم پرایویټ فارم دې چې دا چا دغه دی کنه چې یار تاسو خپل ټاور ما ورزل ته برابر دی او تاسو دا سیګنل دې سره کړی نه نو خبره مې بری بچ قرباني وانا ټاون چې څومره دی نو دا تقریبا دغه دی اوټ سایډ مشکلات دي نه موږ دا غوړو چې دې ټولو کې دغه شي ان شاء الله
سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیات چارواکیو د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په واجه انټرنیټ د خلکو ژوند ژغورنې د پورا د پاکستانی پوز چارواکیو په وینا باندې بند کړای شوای دی خو د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کا حکومتي چارواکیو په ضلعو کښې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګل غیګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن پرلی زما پزلا وریگی زچه باران باران شم ستا دا دامانوس برلی ستا دا دامانوس برلی زما پزلا وریگی غلب ما پغی کی اخلی دے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا